که در برنامه حضور داشتین. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درانو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د مازیګر څلور بجې اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید په روانه یو ساعته خبرونه کې ساسي هرکلی کوي. وابوره چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوالو په وژلو سره دغلته جګړه پای ته رسېدلې او تصفیه ترسره شوې. نور به خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زرنای خلیلزاد نن د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات وړاندې کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تېره شپه تصفیمي عملیات سوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثي یاغیانو یو مرکز په نښه کړی دی. حکومت وایي زلمی خلیزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت و. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات وړاندې کړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیرش پا پا تویتر کلیکلی چی نن با دا سلام مشورو لپاره کابل تا سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تېره شپه تصفوي عملیات وسول. د والي ویاند وایي چې اوس په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. اسمت مرادی نن رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډېره میړانه سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسلوالو مخالفینو ډلهییزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی د شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلوالو طالبانو د شنبې سهار وختي د کندوز ښار له څو استقامتونو حملې پیل کړې چې څو ساعته دوام وکړ. وروسته ماښام مهال په ښار کې ځانمرګ برید وسو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې پر کندوز ښار د طالبانو له لوري د ډله ییزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندوز کې ځانمرګ برید د کندوز د امنیه قمانداني د ویان سید سرور حسیني په شمول پنځه ویشت کسان وژلې دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګ برید په جلسو کې شل تنه پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلوخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې له سهار وختي دوو بجو تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دوو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمان خیل او حسین خیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پلوخمري کې څو سیمې نیولې او د ښار د مرکز پر لوري د حرکت په حال کې دي. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې څلور مشکوک غلچکی بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانی ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نیول سوي.
د جمیلې څخه څلور تنه غلچکی بریدګر دي چې د ښار په حضور کې پر پولیسو باندې غلچکی بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان سوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې د جنګ
شغله برګزای وای چې نیول سو کسانو پر خپل جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا ځنګړو ځوکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبری یو مرکز ویجاړ کړی دی. په کندهار کې ډیره د ځنګړو ځوکونو سفیر درې قطعي ویلي چې دغه عملیات تیر شپه د غزنی په ناوی ولسوالۍ کې سی وی دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمر ښار کې پر یوه توقیف ځای سوي لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي دي. د هدیرې په نوم یوه حوثي المسیره ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو پلوي کوي په خبرو کې ویلي، له نړېدلې ودانۍ څخه شپېته مړي ترلاسه سوي او 15 کسان ټپیان سوي دي. د یمن لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانز راخونشتاین ویلي چې د وضعیت د ارزونې لپاره دمر ښار ته روان دی. د امریکا پوز وی چې د سوری د حلب بشر په شمال کې د القاعده د مشرانو یې پر یواستو غنځي بریټ کړی دی. راپورونه وی چې په دې حمله کې شاوخوا 40 سختري دي وجل سی وی دي. د امریکا د قوو مرکزی قومندانی پرون په ویلامه کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نشه سی وی چې پر امریکایي اتباو شریکانو او بیګونه ملکیانو یې حمله کولې، او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو سړکونو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې لورپای ټوله د بریتانیا د وټولو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. یوه مظاهره کوونکې رویټرز خبري ایجنسی ته وویل هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیوکاسل، بریستون او بیلیفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي او شعار یې دا و چې د کودتا مخه ونیسئ.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح او چې دا خبرونه وړاندې کړل که وړي دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اصلاحات متواری است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعت بعد از بین بره.
ولی وسلوالو طالبانو پا دریم زل د کندوز خار پنخکا پا دیاره د پوزی چارو یا و کارپو سرخه گیم
خلق دی افغانستان در دو روخی که طالبان و نیرو او یا قوات او دولت افغانستان زید ترین دولت ده.
دا به هم واوري چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي. د روانې خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو خبرونو ته ځانګړی شوی انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان مه هیروئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل د کندوز خار د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې شل کسان نتی سرتیری او 15 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز خار د ډله ییز زو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي وای وره.
وړمش پای ونیمه بجه طالب وسلوالو د کندز خار په دریو خو ډلیز بریدونه پیل کړه. ل شپک ډیر ساته سخت جګړې ورسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې کندز خار په بشپړه توګه تصفیه شو. د خاغلی رحیمی په وینا پر کندز خار د طالبانو لوري د ډلیز بریدونه په ترس کې شپک 50 طالب وسلوال وژل شوې دي.
دښمن له سیمې څخه د تښتې په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغه سیمې چې په طالب وسلوالو روکات په کلیدل کېږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر اتلونکو څو ساعتونو پورې به مشکوکې سیمې هم پاکې کړو.
همداشان د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یو ګډ اعلامیه کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوی ویل شوي چې د کندز ښار د تېرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قمانداني وین سید سرور حسیني په شمول 25 کسه وژل شوي او امنیه قمندان منظور ستانکزي په شمول 15 اتیا تنه نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شویو کسانو کې شلې نظامي او پاتې نورې ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت والي وین عصمت مرادي رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیگا ماخام راهیسی امنیت تناسا اوس په حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل، وسلوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بېلابېلو برخو کې همغږي رامنځته شوله. په ټول توان سره دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې د ډله ایزو بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړاور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندز ښار اوسیدونکي هم اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښار اوسیدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیکه مرغه نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنې پیل کړ، او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% یعنی 50% په ښار کې نارمل دي.
پر کندوز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ایز بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندوز اوسیدونکو د کندوز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن وو او ویلي وو چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندوز ښار د سقوط لامل وګرځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او ښار هم تصفیه شوی. دوی په دغه جګړه کې د شپږ 50 طالب وسلوالو د وژلو خبره کوي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو وروستۍ حملې د سولې پر روانو مذاکراتو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي. د دغه کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وایي طالبان په داشان حملو سره هڅه کوي چې افغان ولس او نړیوالو ته افغان دولت کمزور او ځان او ځان پیاوړی وښيي. له ښاغلي امرخیل سره زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپلو حملو ته زور ورکړی.
یو خبره دا ده چې د دوحې په کانفرنس کې یا د دوحې په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقف اختیار کړي او ډېر غټ امتیاز واخلي، او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخلي چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټولو ته وښيي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده، او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې جاري وساتي، او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې اساسي هدف همدغه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش یې همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که دا توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغان ته د خلکو د افغانستان ته دا وروښيي چې طالبان یو نیرو او یو قوت ده، او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترین اداره ده، او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته، او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري، او دغه دولت هم د بیرون
امر خیل صاحب دغه څه چې طالبان غواړي په دغه څه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف ته رسیدي شي په دې لري.
هدف ته رسیدي خو په داتل څه کلو کې رسیدي. دوی خپل هدف ته رسیدي امکان ډیر لري. یو وخت دوی هدف ته رسیدي چې رښتیا هم هغه خیانت په داخل د دولت او امنیتي قوتونو کې راځي. لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای نو به هغه ورته هېڅ څه نه شو ماتولی، او هېڅ څوک په قدرت کې نه په داخل کې. هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغه سې خاینین پیدا کړه او د دوی په نفع باندې کار وکړه، نو امکان د دې شته چې دوی دا کار وکړه. ولې په اوس حالت کې اوس حالت یې دیکھیږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې دوی قدرت ته نشي رسېدلی او امکان هم نشته.
د افغان ځواکونو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دغه هسې او دغه سې بریدونو حملو په شتمبولو کې څومره بریالي دي؟ آیا دوی توانېدلې دي چې دغه سې حملې چې طالبان په ډله ییزه توګه باندې کوي کوشش کوي چې خارونو ته سقوط ورکړي دوی مخه ونیسي؟
دوی یو غټ اشتباه لري. هغه دغه چې دوی ښه قوت لري ډېر ښه. موږ کندز بررسي کړو هلته یو قول اردو پروت ده او په زمن کې چې په داخل د ښار کې یوه لیوا ده، یوه لیوا تقریبا لس تر دولس زره نفر دي. همداسې یو امنیت ونیسه، یعنې چې ټول څو مجموع چې په د ښار د کندز کې حساب دي تر پنځلس شپاړس زرو قوت وجود لري، هر څه وجود لري، هوایي ځواک هم ورسره ده. اما کوم شی چې دي شته هغه ډېر ضعیف مدیریت دی.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د کندوز په حملې او د سوری په وروستیو هلو ځلو یې مقالې او تبصرې خپرې کړې.
د کندوز ولایت پر مرکز حمله او په قطر کې د سولې د خبرو ادامه د کابل چاپ د ورځپاڼو د نن هم عناوین دي. د مسیر ورځپاڼې په خپله لومړۍ صفحه کې لیکلي چې د کندز ښار د دریم ځل لپاره د ویرا چوونکي جنگ شاهد و. ورځپاڼې لیکي چې دغه جنگ ځاني او مالی تلفات هم درلودل. د دغه ورځپاڼې سرمقاله هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې پر حکومت انتقاد شوی چې د دغه ښار د امنیت لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ویسا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې او پر کندز حمله یوه تراژیدي بللې ده. سرمقاله لیکي د کندز پرونی حمله ښیي چې حکومت حتی د لوی ښارونو د امنیت لپاره تدابیر نه لري. د دغه ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسی جرګې د غړي فاطمه عزیز له قوله لیکل شوي چې د حکومت بې کفایتۍ له امله طالبانو پر دغه ښار حمله وکړه. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ هوکړه نږدې شوې. دانیس ورځپاڼې لیکلي په قطر کې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي چې په پام کې د ترسو ورځو پورې د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې متن وروسته شي. انیس د کندز پېښې ته هم اشاره کړې او د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې به د تیر کال پېښه تکرار نشي. په مطلب کې راغلي چې اسدالله خالد ویلي چې پر کندز حمله پای ته رسېدلې او طالبانو پکې ډېر زیان لیدلې. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست مسعود اندرابي له قوله لیکل شوي چې ځانګړي ځواکونه کندز ولایت ته رسېدلي او پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، خان محمد سینو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه، رازو د سولې مسلې ته ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې عالي شورا وایي زلمی خلیلزاد به دا ځلې له افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوي سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تاییده کړې چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غني او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وایي ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل ته راسي او تابان له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره به ملاقات وکړي او د خپلو خبرو نتایج به له افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ له لس ورځني بحث وروسته نهم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تایید کړي چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی، خو د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کشالی د سولیز حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
هلته بحث کړی وي، هرڅه توافقات رسېدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي او زه ډېر یقین لرم چې اما دوی چې دا مهم پړاو کې کومې خبرې کړي دي، دا خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تایید کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی چمتو سوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لاره هواره سي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې د دولت جوړونکو ټیم انتخاباتي ټیم دوی مرستیال محمد سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلی او بی نتیجې بل د خاغلی دانش نن دیوی کمپاینی غونډې پر مهال وویل چې روانه پروسه پیچلتیا ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نه هم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلی دي. نور جزئیات نجا صافی وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای ته رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دوی مرستیال دغه پروسه ګونګه او پیچلی بولی. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د یوې کمپنی غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلی ده، د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کومې نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي. تر دې وړاندې بیا سوال له سو نورو نمایندانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما په ان باندې ډاکټر صاحب اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقاتو په نتیجه کې جوړي دی باید پکې ماتره وسی یا دی پکې کلیدی رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پریږدي. یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول هغوی سوله غواړي.
له دې ټولو سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په ګمه ترسره شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم ورزو بلخ ته د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نامنې علامه له مزار شریف ته بې ځایه شوي کسان وایي چې تر دې دمه ورته اړینې مرستې نه دي رسیدلي او سرپناه هم نه لري. د بلخ د مهاجرینو اداره وایي چې اکثرا دا کسان د بلخ، چاربولاک، چمتال، زارې او دولت آباد ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. د بلخ د مهاجرینو مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه کابو 300 کورنۍ تشخیص کړي او ژر به ورته مرستې ترسره شي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه راپور راستولی.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د روانو نامنیو له وجې مزار شریف ښار ته بې ځایه شوي کډوال شکایت کوي چې لا ورته مرستې نه دي ترسره شوي او په بدبشي وضعیت کې اوسیږي. د بلخ ولایت په شول بلاک، چمتال، زارې، کشمدې، بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې همدا مهال د افغان پوځیان او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوالې جګړې روانې دي. د زارې چهار بولاک او شولګری ولسوالیو څخه د مزار شریف یا کتوت نسیم مهری او همدرد پروژې ته له نامنیو څخه بې ځای شوي کډوال وایي چې سرپناه نه لري او داړي نومرستو په تمه دي. پرویز یو له همدې بې ځای شویو کسانو څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار وخیم است.
وضعیت د اندېښنې وړ دی. له یوې خوا طالبان خلک ځوروي او له بلې خوا دولت نو موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. د بلخ ولایت مرکز ته راکړه شوی یو، دلته هم تر دمه سرپناه نه لرو او خلکو له موږ سره یو څه مرستې کړي خو دولت هیڅ هم نه دی کړي. نقیب د چهاربولاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د طالب استوالو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې له ویرې مزار شریف ته کډه شوی. دی وایي چې تر دمه مرستندویه بنسټونو او دولتي ادارو ورته هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره کړي. هغه زیاته کړه
بسم الله نقیب است، ما از ولسوالۍ چهاربولاک هستم. د ګنج جنگ است طالبا
زه نقیب یم. د چهاربولاک ولسوالۍ څخه دلته جنگ دی، نه سرپناه لرو او نه هم د اوسېدو ځای. مزار شریف ته راغلو، دلته هم تر اوسه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي او موږ په ډېر بد وضعیت کې اوسېږو. باید ډېر ژر راسره مرسته وشي. د بلخ د مهاجرینو ریاست مسولان وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د بې ځایه شویو یو شمېر څه باندې 300 کورنیو ته رسېږي. د مهاجرینو د ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په هڅه کې دي تر څو نور بې ځایه شوي کسان هم وپېژني او په موقع ورته اړینې مرستې ورسوي. ښاغلي قادری وویل دقیقا مشخصی نه دی، خود کابو درې سوا کورنیو ارقام موږ ته رسېدلي وو خو دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی او موږ لا تېر اونۍ را په دې خوا راوتي یو تر څو په مختلفو ځایونو کې د دغو کسانو شمېر تشخیص کړو او وروسته ورته د نورو بنسټونو په مرسته اړینې مرستې ورسوو. په تازګۍ سره د سرپل او کندز ولایتونو څخه هم د نامنۍ له امله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت ته کډه شوي دي او د بلخ دولتي چارواکي وایي چې باید مرستندویه نړیوالې موسسې او داخلي خیریه بنسټونه دغو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
له بلخ ورزو اوروزګان ته، په اوروزګان کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوي. په دې سره په دغه ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
روغتیایي چارواکي خبر کوي چې د پولیو یادې پیښې د شنبې په ماښام د اوروزګان ولایت په مرکز ترکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسؤل سیپدین همنوا د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ګوزان د دغه پیښو څخه یوه پیښه دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلي کې رامنځته شوي او ګزړ وهلی ماشوم مالک دی او شپږ میاشتې عمر لري. نوموړي وایي چې دې ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی و.
دا د پولیو مثبتې پیښې دي. دوی پیښې چې نن ماښام مستمې راورسېدې چې هغه یو روحلا نومېږي، د نقب الله زوی دی، د چوری د سرا د کلي د قنات دا سراب غټ کلی دی او قناعت هلته بیا یو کوچنی کلی دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر دی. دا بل غازي الله نومېږي او د پلار نوم یې ملا مسا دی، عمر یې دېرش میاشتې دی، دېرش میاشتې عمر لري.
هم نو وايي د یادو ماشومانو د ګزړ وهلو لامل نه واکسین دی چې لکه یو نیم کال رئیس وسلوالو طالبانو ور باندې د پولیو د واکسین مخه نیولې. دی وايي وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدو ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې و، بلکې د یو لک تلويش در ماشومانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په اوروزګان کې د ګزړ 15 فیشنوري هم ثبت شوی چې دوی په مرکز ترینکوټ، یو یې په شیداساس ولسوالۍ، دوی په چوراو ولسوالۍ او اوس تازه دغه دی په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موږ غلا ازادي راډیو نوري ورزو یوې نړیوالې مسلې ته د فرانسې ولسمشر له خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی ته دا هم ویلي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقې تجمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواه کړ چې تهران به هم نور دې پاتې نشي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل ماکرون پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د ماکرون له قوله زیاتوي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه واخلي څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو اونیو راهیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان یو ښکاره وسلوال تقابل ته نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. دفتر په خپل بیان کې همداراز ویلي دي چې ماکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره ژمن پاتې شي. ماکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. د ماکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې روحاني خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کم